برنامه بعدی. اجمل آن میزبان شماست. اجمل بار دیگه خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیات مننه سید سمع عباس. تاسو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دوستانو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابل ریپورتونه لرو. پایلا خبرونه کوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد ونډه ستایلې ده. او د راپورونو له مخې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان منلی چې د ترکیې له خاورې څخه په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر ضد د امریکا د پوځ هوایي حملو ته به اجازه ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ویل کېږي د منځنۍ اسیا د بېلابېلو هیوادونو اتباع پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه سن وژونکي حمله وه چې نږدې شل کسان چې عمدتاً ملکي وګړي وو ووشل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ خو یادونه یې وکړه چې د ده په نظر تېره میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېده. په دې اړه نور تفصیل وروسته په خپرونه کې وړاندې کیږي. په افغانستان کې د ډیر نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد د ونډې ستاینه کړې ده. په کابل کې د ناټو ویان براین ټرایبس ازادي راډیو ته وویل جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان د وسلوال پوځ له لوی درسي جنرال راحل شریف سره په کتنه کې خبرې کړې. ټرایبس وایي جنرال کیمبل جنرال راحل ته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د پاکستان د مرستې له کبله مننه وویله. دوی همداراز پر ځینو مهمو امنیتي مسایلو چې پر افغانستان او پاکستان اغېز لري خبرې وکړي. د ناټو عمومي قمندان په داسې حال کې چې له پاکستاني چارواکو سره کتنه کوي چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې یو ځل بیا یو لړ ستونزې پیدا شوي. رپورټونه وایي چې پاکستاني پوځیانو د کونړ او ننګرهار په سیمو کې بیا هم د توپونو ډزې کړي او افغان حکومت د اعتراض په دود پرون په کابل کې د پاکستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړی و. وسلوالو طالبانو پرون یو ځل بیا د بدخشان ولایت پر اردوج ولسوالۍ حمله وکړه او د رپورټونو له مخې پرون د شپې تر ناوخته پورې جګړه روانه وه. د بدخشان مرسیال والي وایي وروسته له دې چې طالبانو پرون سهار حمله کې ماتې وخوړه، تیر ماښام د سرحدي پولیسو پر پوستو یو ځل بیا برید وکړ. ګل محمد بایدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات روښانه کړل او ویې ویل طالبانو پرون سهار هم په اردو جولسوالۍ کې د سرحدي او محلي پولیسو پر پوستو برید کړی و چې د مرسیال والي په وینا څلور کسان یې ووژل شول او درې نور یې ټپیان شول. په کابل او یو شمیر ولایتونو کې ګڼ شمیر افغانانو د خپل هیواد د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ بریا ولمانځله. افغان کرکټ ټیم د پنځشنبې په ورځ په یوې شل اوریزه سیالۍ کې د پاپو نیو ګینی د کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه او وتوانېد چې په روان کال کې د کرکټ په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې ځان ته ځای پیدا کړي. په کابل، پکتیا، خوست، ننګرهار او نورو ولایتونو کې تېر ماښام خلک لارو کوڅو ته راوتلي وو او په خوشحالۍ د دې بریا هرکلی وکړ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان منلی چې د ترکیې له خاورې څخه په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر ضد د امریکا د پوځ هوایي بریدونو ته اجازه ورکوي. د امریکا دفاعي چارواکي وایي د ترکیې او سوریې په ګډه پوله کې د ترکیې په خاوره کې د داعش ډلې په پرونۍ حمله کې د یوه ترکی سرتیري له وژل کېدو وروسته د اردوغان او باراک اوباما ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه موافقه وشوه. د پنټاګون چارواکي وایي د شوې موافقې له مخې د امریکا جنګي او بې پیلوټ الوتکو ته اجازه ورکول کېږي چې د داعش ډلې پر ضد د ترکیې د انجرلیک له پوځي اډې څخه کار واخلي. د ترکیې صدر اعظم محمد داوود اوغلو پرون ویل چې حکومت به د عمل اعظم د ټینګښت په مقصد د وروستیو پیښو په دوام لازم اقدامات وکړي. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې رد به د ایران اټومي پروګرام ته د اجازې ورکولو په معنا وي. جان کیری پرون د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل که کانګرس دا معامله په یو اړخیز ډول رد کړي نو واشنګټن به پر تهران له هغه لګول شوي محدودیت څخه په شا شي چې تهران او شپږو لویو قدرتونو په ویانا کې موافقه پرې وکړه. د ښاغلي کیری په وینا د امریکا کانګرس به د ایران اټومي پروګرام په اړه د موافقې له تصویب پرته بل انتخاب ونه لري. سپینې ماڼۍ هلې ځلې چټکې کړي څو په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو ګوند غړو لخوا له ایران سره د اټومي موافقې د رد د هڅو مخه ونیسي. دا د موافقې له مخې ایران منلی چې خپل اټومي پروګرام به په اوږدمهال کې محدودوي او په بدل کې به یې پر دې هیواد د لویدیځ لخوا لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول لرې کیږي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر وایي امریکا د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ماتولو لپاره له عراق سره هر راز مرستې ته چمتو ده، خو کارټر زیاته کړې چې دا مرستې به له وروستیو ماتو وروسته په عراقي امنیتي ځواکونو کې د اصلاحاتو له شرط سره تړلې وي. د عراق پوځي ځواکونو په تیر یو کال کې د موصل، تکریت او رمادي په څیر پراخې ساحې اسلامي دولت دا ور پریښودي. کارتر بغداد ته د لومړني ناڅاپي سفر پر مهال له پوځي روزونکو سره په کتنه کې ویل عراق باید خپل وړ او ژمن امنیتي ځواک ولري چې ساحې ونیسي او وساتي. عراقي ځواکونو چې ځینې د متحده ایالاتو لخوا روزل شوي د انبار ولایت د مرکز رمادي په شاوخوا کې چې په تېره می میاشت کې داعش وسلهوالو ونیوو خپل سنګرونه پیاوړي کړي. د امریکا د دفاع وزیر په روانه اونۍ کې له سعودي عربستان، اردن او اسرائیلو لیدنه وکړه څو له شپږو لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې په اړه د واشنګټن متحدانو ته ډاډ ورکړي. او د بخښنې نړیوال سازمان په عراق په ایران کې د اعدامونو په شمیر کې د بې ساري زیاتوالي غندنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی پرون ویل ګمان کېږي چې 694 کسان به د جنورۍ له لومړۍ نیټې د جولای تر 15 نیټې پورې په ایران کې اعدام شوي وي. دا د هغه شمیرو په پرتله چې ایراني چارواکو په رسمي ډول تایید کړي 3 ځلې زیاتې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د معتبرو اسنادو له مخې د ایران حکومت تیر کال لږ تر لږه 343 کسان اعدام کړي. د بشري حقونو ډلې وایي چې په ایران کې د خلکو د محاکمې بهیر ډېرې ستونزې لري ځکه تورنو کسانو ته اکثرا د مدافع وکیل د لرلو اجازه نه ورکول کېږي او د استناف، بخښنې او د سزا د تخفیف په مراحلو کې خورا زیاتې نیمګړتیاوې شته دي. دوستانو خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه سمګ وی پانه کیم کتل شي ازادي راډیو ډاٹ کام مو دا وی پانه پاته ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت ته تللی و او هلته یې دا خبرې کړي چې په اړه به یې رپورټ ولرو. د افغانستان د خلاصون لارې عالي شورا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکړه او وایي چې باید دا خبرې اوربند ته زمینه برابره کړي. د دې بمام خبر کو چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپل لومړنۍ غونډه کې د انتخاباتو د قوانینو او کمیسیونونو د څیړنې په هدف د دوو کمیټو د جوړولو پریکړه کړې ده. په یو بل ریپورت کې به دا واورئ چې د کابل اکثره ښاریانو د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ بریا ستایلې او په جشنونو یې هرکلی کړی. د بدخشان د یو شمېر استازو له هغو انتقادونو مو هم خبره و چې وایي حکومت د دې ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره سیاسي اراده نه لري. د هرات ولایت مابس ته به هم لاړ شو او هلته به وګورو چې په بېلابېلو جرمونو تورن 3000 بندیان په څه ډول وضعیت کې ژوند کوي. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې رد به د ایران اټومي پروګرام ته د اجازې ورکولو په معنا دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت په المار ولسوالۍ کې د چهارشنبې ورځې له خونړۍ حملې وروسته پرون وویل چې په افغانستان کې د افراطي ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې د سیمې ستونزه ده او په دې توګه یې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د ولسمشر غني څرګندونې تایید کړي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. نیکولاس هایسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي.
And the countries of the region to which many of
the سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي او ماته مناسبه خبره ده ښکاری چې د سیمه هیوادونه د لهغې ستونزې سره په مبارزه کې تر وسه وسه د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزه نه بلکې یو سیمه ایزه پدیده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدار زیادونه وکړه چې له سیمه ایزو چارواکو سره د فاریاب ولایت د امنیتي ستونزو په اړه خبرې کړې دي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ویل کیږي د منځنۍ اسیا د بیلابیلو هیوادونو وګړي پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه ځان وژونکې حمله وه چې شاوخوا شل کسان عمدتاً ملکی وګړي ووژل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما پرون دا حمله وغندله او هغه یې وحشیانه او بشریت ته له درناوي لرې کار وباله. یونما په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو برید ښیي چې وسلوال مخالفین د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. ښکاري چې ښاغلی هیسم د دې حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ او د فاریاب ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره د شمال د استراتیژیک ولایت ته تللی و. د افغانستان شمالي ولایتونو ته د پخواني شوروي اتحاد د اړوندو جمهوریتونو چې هر یو یې اوس خپلواک هیواد دی د افراطي وسلوالو د تګ راتګ مسله افغان ولسمشر اشرف غني هم د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې یاده کړه او د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د دې هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ خو یادونه یې وکړه چې د دا نظر تیره میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېده.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د خلاصون لارې علي شورا د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکړه. وایي چې باید دا خبرې اوربند ته زمینه برابر کړي. د هیواد د بیلابیلو ولایتونو څخه د دې شورا لسګون غړي چې د پنځشنبه په ورځ کابل کې راټول شوي وایي افغان حکومت باید دا شرایط وړاندې نه کړي چې د سولې د خبرو مخنیوی وکړي. یوسف خان صدرانی په اړه رپورټ لري.
د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو د غبرګونونو په دوام د افغانستان د خلاصون د لارې عالي شورا د دې پرمختګ هرکلی وکړ او وایي دا خبرې باید د افغانانو ترمنځ وي. د دې شورا لسګونو غړو چې د پنځشنبه په ورځ د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه په مرکز کابل کې راټول شوي وو د سولې په بهیر ټینګار وکړ او ویل دواړه لوري باید دا فرصت له لاسه ورنه کړي. د افغانستان د جوړښت لپاره د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر اغا وایي باید د سولې د دویم دور خبرې داسې وي چې پکې اوربند
د اوربندۍ په صورت کې مذاکرات تاسو مذاکرات وسي چې په هغه باندې یو مثبته نتیجه مراته وسي نو دا ټول په ملت پورې اړه لري. ملت تضمینونه چې په منځ کې راولی سي هغه ملت کولی سي. افغانستان د باندې یو څوک هغه په یو طرف بل طرف ملامتیا نشي ویلی. د افغانستان د باندې یو څوک اعتماد نشي راوستای. افغانستان د باندې یو څوک تضمین نشي کولی.
نوموړی وایي اوربند کولی شي اعتماد ته زمینه برابره کړي او دا هغه څه دي چې د افغان ولس غوښتنه ده. د افغانستان د خلاصون لپاره د حل لارې شورا چې مشري یو شمېر پخواني طالبان کوي داسې مهال د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو هرکلی او د داشان نورو غونډو وړاندیزونه کوي چې افغان حکومت دا مهال دویم پړاو خبرو ته چمتووالی نیسي. د سولې د لومړي دور په خبرو کې چې د روژې په میاشت کې ترسره شوې دواړه لوري په دې سلا شول چې په دویم دور کې به د خپلو غوښتنو وروستۍ لیست یو بل ته سپاري. په داسې حال کې چې د دویمې غونډې نیټه او ځای لا معلوم نه دی پخواني یو شمېر چارواکي وایي چې باید افغان حکومت په ځینو شرایطو خپل دریځ نرم کړي. د افغانستان د اسلامي اقتدار ګوند مشر او پخوانی قومندان احمد شاه احمدزی د سولې په تړاو جوړ شوې دې غونډې ته وویل چې د مخالفینو ځینې معقولې غوښتنې باید ومنل شي.
سوله هر څوک په خوله باندې نارې وهي، سوله موږ تاسو ته امریکایي غربای چینایي بل څوک نه شي راوستلی. دا د افغانانو کار دی چې اول موږ تاسو په خپل منځ کې سره یو تفاهم وکړو. د افغانستان مسله دا د چا شخصي مسله نه ده، که چېرته شرعي مطالبات وو هغه دې ومنل شي. معقول حل دی د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سره جرګې ته ناست د افغان لوري پلاوي ویلي چې د امنیت د ټینګښت په شرط د اساسي قانون د لومړی او دویم فصل پرته دوی د وسلوالو مخالفینو سره په نورو موضوعاتو هر ډول خبرو ته چمتو دي. له دې سره یو شمېر نور دینی عالمان او د چارو څېړونکي وایي دواړو لورو ته یو ښه فرصت په لاس ورغلی او باید له دې فرصت څخه سمه استفاده وشي. دوی وایي د سولې صادقانه خبرې د افغانانو د اوږده عمر ارمان پوره کولی شي چې زیات شمېر افغانان ورته سرلوسه خوشبینه دي.
دا انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپلې لومړۍ غونډه کې د انتخاباتو د قوانینو او کمیسیونونو د څېړنې په هدف د دوو کمیټو د جوړولو پریکړه کړې. صفي الله سنگزی په دې اړه یو رپورټ چمتو کړی چې اوري.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لومړۍ کمیټه د انتخاباتو د قوانینو مقررو او دندو د څېړنې او تعدیل او دویمه کمیټه به د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو او اصلاحیتونو جوړښت او ظرفیتونو په اړه کار وکړي. د دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی وایي هڅه کوي څو تر دریو میاشتو پورې په انتخاباتي نظام کې د اساسي اصلاحاتو د راوستلو په اړه د خپلو پریکړو او وړاندیزونو ټول کاري رپورټونه افغان حکومت ته وسپاري. ښاغلی توحیدی په داسې حال کې دا ژمنه ورکوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې د حکومتي مشرانو پورې د تړلو نږدې کسانو د حضور اندېښنه مطرح کیږي. انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال ښاغلی توحیدی دا اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې د یاد کمیسیون ټول غړي په بېطرفانه ډول کار کوي او هر ډول پلویتوب د منلو وړ نه دی.
مردم بدانند
که خلک باید پوه شي چې د کار په جریان کې د دغه کمیسیون غړي له هیڅ طرف اغېزمن کېږي نه، او که داسې هڅه هم وشي د خلکو له سترګو به پټه نه شي. د دغه کمیسیون د کار په اړه درې میاشتې ډېر کم وخت دی، لږ تر لږه باید شپږ تر دولسو میاشتو پورې اړتیا ده څو په دواړو انتخاباتي کمیسیونونو کې پراخ اصلاحات راوستل شي. د انتخاباتو په نظام کې د اصلاحاتو راوستل وخت غواړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مرستیال هم درزوی چې هڅه کوي څو په انتخاباتي کمیسیونونو کې د نفوذ مخه ونیول شي او غړي به بدل شي. له سختو نیوکو وروسته تېره اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی څوارلس کسان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړیو په توګه وټاکل چې له ډلې شاه سلطان عاکفي د رئیس او صدیق الله توحیدی د مرستیال په توګه وپېژندل شول. له دې سره سره د انتخاباتي سیستم تعدیل چې له عملی سیاسي ګوندونو ته رول ورکول کېږي، د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د ټاکلو لپاره د معیارونو په پام کې نیول او د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې میکانیزم هغسې دي چې کارپوهان او د انتخاباتو څارونکي دغه نوي جوړ شوي کمیسیون ته وړاندې کوي. د افغانستان د ډیموکراسۍ د څار د بنسټ رئیس زکریا بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اساسي مشکل په قوانینو کې نه دی، د قوانینو په تطبیق کې دی. یعنی دا کمیسیون باید په دې باندې ډېر کار وکړي چې څنګه موږ کولای شو دا زمینه برابره کړو چې قوانین په صحیح ډول باندې تطبیق شي. ځینې موارد د انتخاباتو په قانون کې وجود لري او ځینې مسایل د شکایتو د تشکیل او صلاحیت په قانون کې وجود لري چې هغه تعدیل ته اړتیا لري، او زه فکر کوم دوی ژر کولای شي که مشوره وکړي د زیراتو نهادو سره دوی کولای شي تر ژره خپل پیشنهادات وړاندې.
ولسمشر د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ته درې میاشتې وخت ورکړی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه خپل وړاندیزونه او پریکړې وړاندې کړي. هغه څه چې د یاد کمیسیون غړي یې ممکن نه بولي او وایي چې په دې موده کې به آن په ولایتونو کې هم تېرې درغلۍ ونه څېړل شي. له بلې خوا کارپوهان ټینګار کوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره ژر تر ژره زمینه برابره شي او د دغه کمیسیون غړي د انتخاباتي نظام په اصلاح کې بېطرفه عمل وکړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د هرات ولایت په زندان کې په بیلابیلو جرمونو تورن نږدې درې زره بندیان شته چې په هغوی کې شپږ تنه بهرني اتباع هم شامل دي. د هرات د مابسونو او توقیف ځایونو د عمومي مدیریت چارواکي وایي چې د دې شپږو بهرنیو بندیانو له ډلې پنځه تنه ایرانیان دي چې ډېر یې د جاسوسۍ په تور نیول شوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه دا مفصل رپورټ چمتو کړی.
د هرات د زندان یو ساتونکی د دغه محبس اوسپنیزه دروازه خلاصوي او پر دوو ایرانی بندیانو غږ کوي.
روح الله ایرانی، رامین ایرانی، ده ما فرمایید.
یو له دغه بندیانو نه روح الله پریمی ده. هغه وایي چې یولس کاله کېږي افغانستان ته راغلی. پریمی دا کوي چې خپل خسرې په ایران کې وژلی و او بیا افغانستان ته راوتښتېد. روح الله وایي د خپل یو افغان ملګري په همکارۍ په کابل کې افغاني تذکره واخیسته او وروسته بیا په سیلاب قلي اردو کې د سرتیري په توګه وګمارل شو او یو کال یې هلته وظیفه هم ترسره کړه.
از ایران 11 سال میشه، در سال 1383 مهاجر شدم.
یولس کاله کېږي له ایران نه افغانستان ته مهاجر شوی یم. وروسته تر هغه چې مې ولیدل نو ایران ته تللی نه شوم. ومې غوښتل یو افغاني ته با شم تذکره مې واخیسته، بیا ملي اردو ته لاړم. ولې د دې لپاره چې ایرانی وم وپېژندل شوم. نو ایران ته د جاسوسۍ په تور په 1400 کلونو بند محکوم شوم. په سیلاب قلي اردو کې مې روزنه هم لیدلې ده.
مرکز تعلیمي آموزشي آموزش دیدم.
روح الله وایي په سیلاب قلي اردو کې تر یو کال دندې وروسته هرات ته راغی او غوښتل یې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته لاړ شي، خو په اسلام قلعه کې د سرحدي پولیسو مسؤلینو ونیوه او ملي امنیت ته وسپاره. دغه ایراني ته به ټینګار کوو، په هغه صورت کې چې له ایران څخه نه و تښتېدلی نو د ایران دولت به نیولی و. دا لا ښکاره نه ده چې د عسکرۍ د وظیفې د یو کال په تېرېدو سره یې څنګه دغه خطر پر ځان ومنه. هغه چې اوس مهال د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو د پرېکړې له مخې په 1400 کلونو بند محکوم شوی وایي چې افغان قاضیانو یې په حق کې جفا کړې ده. دلته په خواشینۍ سره چې قاضیانو او څارنوالانو د تعصب له مخې موږ ته وکتل او ویې ویل چې ته ایرانۍ راغلی او زموږ له ملي اردو سره یو ځای شوی، د ایران دولت افغانیان اعداموي، موږ هم باید تاسو سره دا چلند وکړو. نو د همدې تعصب له مخې اول خو څارنوالانو د اعدام غوښتنه وکړه، بیا یې 14 کاله بند وټاکه. زه خو قدرت نه لرم، که نه نو دغه قاضي او څارنوال مې محکمه کول. میلاد د ایران بل تبا دی چې له پاسپورټ پرته د نیمروز د سرحد له لارې افغانستان ته راغلی. د ایران دغه 1.5 کلن تبا له خپل دوو افغان ملګرو سره له نیمروز نه هرات ته راغلی. میلاد په هرات ولایت کې د ملي امنیت د مقاماتو لخوا نیول شوی او عدلي او قضایي ادارو هغه د جاسوسي په تور محکوم کړی هم دی. د جاسوسۍ تور یې په ما ولګو. زه اتلس ځلې به اتلسو میاشتو کې محکمه شوم. ما خپله قاضیان او محکمه محکوم کړل. اخر یې وویل ته جاسوس یې، بېل اسنادو راغلی. زموږ اعتبار مه خرابوئ، موږ ته د وجدان عذاب مه راکوئ. زموږ د جاسوس نوم خوښ نه دی. باری وایي د ایران د دولت لخوا بیلابیل فشارونو دې ته مجبور کړی تر څو افغانستان ته راشي. هغه وایي چې له څلورو میاشتو زیاته موده د هرات په هوټلونو کې په پټه تیره کړې او وروسته بیا د ملي امنیت کارکوونکو نیولی دی. جباري وایي چې مسیحي دی او افغان چارواکو اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیولی دی.
من بدون مدرک سیم خاردارم اومدم.
زه بېله سند له اغزن سیمه راواوښتم، غیر قانوني د دوغارون له لارې. له یو امنیتي مامور سره مې جارو بحث وکړ. ویې ویل اسلام ته سپکاوی دی، ما خپله شخص ته ښکنځلې کړې، نه دین ته. د دې لپاره چې مسیحي زه په همدې جرم دلته چولایم.
منو به همین جرم انداختن اینجا الان.
د هرات د بندیخانې او توقیف ځایونو مدیر جنرال عبدالله عزیزی وایي اوس مهال شپږ تنه بهرني بندیان په دغه بند کې شپې سبا کوي چې 15 ایرانیان او یو یې پاکستانی دی. ښاغلی عزیزی وایي ایرانیان د جعلي اسنادو د لرلو او جاسوسۍ په تور په بند محکوم شوي دي.
در حال حاضر به تعداد 6 نفر
اوس مهال شپږ کسه بهرني اتباع د هرات په محبس کې شته چې یو یې پاکستانی او 15 ایرانیان دي. د ایرانیانو له جملې درې کسانو استیناف محکمه تیره کړې او دوی د جاسوسۍ په تور توقیف کې دي او یو کس د جعلي تذکرې په جرم بندي ده.
څو نفر دیگه به جرم جاسوسي.
موږ غوښتل چې په دې اړه په هرات کې د ایران د کنسولګرۍ نظر واخلو، خو په دې کار بریالي نه شو. په افغانستان کې پر ایراني اتباعو د جاسوسۍ د تور لګول کومه نوې خبره نه ده. څو کاله مخکې هم د بادغیس په یوې ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو یو ایراني تبه نیولی و چې وروسته محکمه هم کړ. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د بدخشان ولایت یو شمېر اساسي په حکومت انتقاد کوي او وایي چې په شمال او په تیره دغه ولایت کې د وسلوالو د فعالیتونو مخنیوي ته هیڅ ډول سیاسي اراده نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د بدخشان د ځینو سیمو امنیت بیا خراب شوی او د لاجوردو کان پر سر د دوو سیمه ییزو قمندانانو ترمنځ د نښتو رپورټونه هم ورکړل شوي. د دفاع وزارت بیا د خلکو اندېښنې بې ځایه بولي چې ممکن د بدخشان ځینې سیمې به د وسلوالو لاسته ورشي. دا وزارت ټینګار کوي چې د دې ولایت امنیت د امنیتي ارګانونو په کنټرول کې دی. یوسف خان ځدران په دې موضوع یو رپورټ راستولی.
د بدخشان ولایت په ځینو ولسوالیو کې د جنگونو ډیریدل او په دغه ولایت کې د لاجور دکان پر سر د ځینو سیمه ییزو زورواکو ترمنځ شخړو پولیسي جرګه کې د بدخشان استازي اندېښمن کړي دي. دوی حکومت د بدخشان د امنیت په اړه په نه پاملرنې تورنوي. وایي چې وسلوال مخالفین په دې وروستیو کې د خپل کنټرول لاندې سیمو څخه نورو سیمو ته د ورتګ په حال کې دي. د بدخشان د خلکو استازي محمد زکریا سودا د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د حکومت په کمزورو کړنو انتقاد وکړ چې نه دی توانېدلی په دغه ولایت کې مېشت افغان ځواکونه تجهیز کړي.
زمینه گسترش و فعالیت های
د طالب جوړونی او فعالیتونو زمینه پراخه ده. که څه هم مخامخ جګړې نه دي، خو په هغو سیمو کې طالبانو پرمختګ کړی چې دوی پکې دي. نن شپې د راغستان په ولسوالۍ کې جنګ و او نورې ولسوالۍ هم ښه امنیت نه لري. یمګان عملا په محاصره کې ده. جرم ولسوالۍ تقریبا 70% د طالبانو په واک کې ده. په وردوج کې عملا لشکرکشي دي. په شمال او په تیره بیا په بدخشان کې امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره سیاسي اراده نشته.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د هېواد په شمال او شمال ختیځ کې په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو حملې ډېرې شوې او توانېدلې چې د کندوز او بدخشان ځینې سیمې تر خپلې ولکې لاندې وساتي. په همدې حال کې د بدخشان د ولایتي شورا استازي د دغه ولایت د شهدا، جرم او وردوج ولسوالیو نوم اخلي چې د دوه ورځو راهیسې پکې وسلوالو طالبانو حملې ډېرې کړي دي. د دې شورا رئیس عبدالله ناجي نظري ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په سلګونو بهرني جنګیالي په دغه ولایت کې د افغان ځواکونو پر وړاندې په جګړو بوخت دي.
طالبانو عملا څو ستراتیژیکي لارې چې ولسوالۍ یې له یو بل سره وصلوي قطع کړي دي. د یمګان او جرم او وردوج په ولسوالیو کې طالبان دي. که په دوو نورو میاشتو کې بدخشان ته پاملرنه ونه شي، ممکن موږ ځینې سیمې له لاسه ورکړو او ملکي کسانو ته تلفات هم ډېر شي.
په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر فعالیتونو سربیره د کانونو په سر د ځایي زورواکو ترمنځ جنګونو هم خلک اندېښمن کړي دي. د راپورونو له مخې د بدخشان د کران او منجان په دوو ولسوالیو کې د لاجوردو د کان پر سر د دوو قمندانانو قدیر او ملک ترمنځ وروستیو شخړو څو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې بدخشان ته د اجرایه رئیس او یو شمېر امنیتي چارواکو په سفر کې د دغه ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکړل شو چې د بدخشانیانو په ستونزو به د ملي امنیت په شورا او د وزیرانو په غونډه کې بحث وکړي او د حل لارې به ورته ومومي. اوم غوښتل چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره د کورنیو چارو وزارت له هڅو هم څه ولرو، خو د دغه وزارت له چارواکو سره د ډېرو اړیکو په نیولو بیا هم بریالي نه شو. په عین وخت کې د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري وایي چې د بدخشان امنیت د امنیتي بنسټونو په کاري وظیفو کې ځای لري او له یاده نه دی ایستل شوی.
د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست پام کې لري چې هلته عملیات وکړي او د بدخشان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره لاس په کار شي. دا د تشویش وړ خبره نه ده. که د دغه ولایت کوم ځای ناامن وي، د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارت په جریان کې دي او په پام کې لري چې هلته تصفیوي او محاربوي عملیات وکړي.
له دې وړاندې په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازو ویلي چې د دغه ولایت نامنی له مخکې پلان شوي او د امنیتي ځواکونو نه تجهیز د دغه ولایت د ځینو سیمو د سقوط سبب شوی دی. افغان نظامي کارپوهان بیا ټینګار کوي چې په اوسنیو شرایطو کې د دې اړتیا ده چې د داسې تورونو پر ځای خلک د ملي شورا غړي او حکومت په ګډه کار وکړي تر څو له یوه دریځه د دښمن د پلانونو په وړاندې اقدام وشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
پردیس له لوګر نه پراستولې سمس کې وایي هر هغه پاک انسانان چې افغانستان ته د سولې د راوستلو هڅه کوي او سولې راولي، موږ افغانانو ته به د واقعي اتلانو په لیست کې د تل لپاره یاد وي او د دوی نومونه به د تاریخ په زرینو کرښو لیکل کیږي. فدا محمد له کندهار وایي ک چیرې بیا خپل سری وسلوال د قدرت په سر جګړه پیل کړي نو هیواد به د یو بل بحران سره مخ شي. د په غزنی کې هغه ورسی رپورټونه ته اشاره کوي چې چارواکي وایي دغه ځینې خلک د خپل ځان د ساتلو لپاره بیرته وسلې اخلي. قاری هستی خان تندر د هلمند څخه پاراستولې سمس کې وایي افغان حکومت باید زر تر زره د پاکستان د توغندیو مخه ونیسي، کنه دا حکومت به خپل اعتبار له لاسه ورکړي. اوس هم د سیمې او نړۍ څخه رپورټونه راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې رد به د ایران اټومي پروګرام ته د اجازې ورکولو په معنا وي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کانګرس غړو ته خبرداری ورکړ چې که د ایران د اټومي پروګرام په اړه له شپږو لویو قدرتونو سره شوې موافقه تصویب نه کړي، نو دا به ایران ته په څرګنده د یو لوی شین څراغ په معنا وي څو اټومي وسله جوړه کړي. جان کیری پرون د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعیه غونډې ته وویل که کانګرس دا معامله په یو اړخیز ډول رد کړي، نو واشنګټن به پر تهران له هر هغه لګول شوي محدودیت څخه پشاشی چې تهران او شپګلو یو قدرتونو په وینا کې موافقه پرې وکړه. د ښاغلي کاری په وینا د امریکا کانګرس د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې له تصویب پرته بل انتخاب نه لري.
The choice we face is between an agreement that will ensure
موږ له دوه انتخابونو سره مخامخ یو. یو دا موافقه چې باید د ایران اټومي پروګرام محدود وي، تر سخت څار لاندې او په بشپړ ډول سوله ییز وي، او یا دا چې هیڅ کومه موافقه نه وي. د سنا د استماعیه غونډې په پیل کې جمهوري غوښتونکي سناتور باب کراکر له ایران سره د موافقې پر موادو سخت انتقاد وکړ، خو په ځواب کې کیری د هغه دفاع وکړه.
The truth is that the Vienna plan will provide a stronger
حقیقت دا دی چې د ویانا پلان د ټولو هغو بدیلو پلانونو په پرتله چې په اړه خبرې کیږي د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره یو ځواکمن، هر اړخیز او دوامدار امکان برابروي. سپینې مڼۍ هلې ځلې چټکې کړې څو په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکي ګوند د غړو لخوا له ایران سره د اټومي موافقې د رد د هڅو مخه ونیسي. د دې موافقې له مخې ایران منلې ده چې خپل اټومي پروګرام به په اوږد مهال کې محدودوي، او په بدل کې به یې پر دې هېواد د لویدیځ لخوا لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول فسخه کیږي. اوباما د فشارونو په نتیجه کې ومنله چې دا موافقه به کانګرس ته د غور او تصویب لپاره استوي، خو ښاغلي اوباما د جولای په 14مه نیټه په ویانا کې د دې موافقې د لاسلیک په ورځ ګواښ وکړ چې دای به د کانګرس د مخالفت هر راز پریکړه ویټو کړي.
دوستانو، اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. دا افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمه پر هیوادو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان د مبارزې ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد ونډه ستایلې. وسلوالو طالبانو پرون ماښام یو ځل بیا د بدخشان ولایت پر اردوج ولسوالۍ حمله وکړه، او د رپورټونو له مخې پرون د شپې تر ناوخته پورې جګړه روانه وه. په کابل او یو شمیر ولایتونو کې ګڼ شمیر افغانان د خپل هیواد د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ بریا پرون ماښام په خوښۍ ولمانځله. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان منلی چې د ترکیې د خاورې څخه په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر ضد د امریکا د پوځ هوایي حملو ته اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې رد به د ایران اټومي پروګرام ته د اجازې ورکولو په معنا وي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي امریکا د اسلامي دولت ډلې یادایش ته ماتولو لپاره له عراق سره هر راز مرستې ته چمتو ده، خو په دې شرط چې د عراق په امنیتي ځواکونو کې اصلاحات راشي. او د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د اعدامونو په شمیر کې د بېساري زیاتوالي غندنه کړې، ګمان کیږي چې د جنورۍ د میاشتې نه تر جولای 15 پورې به په دې هېواد کې 640 نوي کسان اعدام شي. دوستانو، خبرونه په همدومره و. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرام تر رسو. یو کلی زرغه ګلن ډرامه وړاندې کیږي له یاده مباسي چې وروسته د کابل په سټوډیو کې زموږ همکاران د ډرامې پر موضوع ژوندی بحث لري چې تاسو هم پکې ګډون کولی شئ.
یو کلی زر غاگونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې د مسافر لبنده آزاده کېدل د ګل محمد پر کورنۍ ډیر سخت تمامېږي. اوس راځي واورو چې د ډرامې په دې برخه کې څه کېدونکي.
خدایا دا وای چې خدای مو د ظالم له ظلم او ساته نو په دې پوه نه شوې چې دا لکه ولې وواژه بس کاجری خوري بیا به زه درته کیسه وکړم خلک خو یې راته ووایه اول هم دا هلک نسیم تللی و چې اسلام ووژني ښه نسیم غوښتل چې اسلام ووژني خو هغه خپله پکې ووژل شو
وا خویندو جار ماشم تاسو فاتحې ته راغلی یې او که کیسو ته لاسونه پورته کړئ او دعا ورته
وکړئ زرلختم لاړه بل څوک نشته چې قرآن شریف ولولي
صبر زه به زهرې لور ته مې غږ وکړم
وی زهره د خدای خاده کي همدا اوس دروازه خولې سره وه هغه قرآن شریف لوستی شي
هو شکر دی د مکتب په څلورم ټولګي کې ده نه پوهېږم چې دا څه شوه هغه ده دروازې څنګ کې ده زهرې لورې و زهرې لورې ته دلته راشه
مور جانې څه وایې
راشه زهرې لورې مونږ خو ټولې لکه ړندې داسې یو ته یو څو آیاته خو ولوله
ښه ترورې یو دسم تیار لرم مورې هغه قرآن شریف خو راته راواخله
واخله لورې ولوله چې ځو نور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العلي العظيم
شاګل خوري خدای دې له باقي غم او ساته خدای دې هغه مسافر زوی او المسیح په خپل پنا کې ولر خدای دې نسیم ته جنتونه په برخه کې
او مېرا د لور بده اندا په برخه وا پر ژوند نه او سلامتی شکر وکا خیر یو سه خوري خدای مولونه زما د ګلالې په شان سرتور مکه
یارا گل محمد د نسیم په مارک سخت خپه شو
د خپګان خو موایه ملنګه ما ته د څو کلونو مخکې غم را تازه کړ
څنګه ستا ورور تاج محمد ته مې هیڅ پام نه و
هو زمون خو یوه شیبه هم له زړه نه نه وځي تاج محمد له علامې م همداسې د مسافر له لاسه ووژل شو
زموږ په کلي کې د تاج محمد او نسیم مارک دواړه ډېرې بدې پېښې وې خو باید د دوی دواړه وبښي
امین اوس دې مسافر لیده داسې پورته او ښکته ګرځېده لکه هیڅ شی چې نه یې کړي
هو زما هم ورته پام شو خو ستا نه یې ډېر ځان ساته
ځان خو به خود را نه ساتي هر ځل چې وینم له سترګو مې ورته اور الوزي
ګل محمده دا خبرې مه کوه بس کلی به مو نور خلک د مرګونو د کلي په نوم وپېژني یو ځل ستا ورور بل ځل نسیم او اوس ته دا خبرې کوې
ته څه پوهېږې ملنګه ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلوي
نه ګل ماما ده موږ کلیوال خو په دواړو سخت خفه شوو او دا نسیم خدای بخښلی یې لا دا دی زموږ د سترګو په وړاندې راته خښ کړ
هو زما د ورور د قبر څنګ ته
ګل ماما ده فکر دې له بدو راټول که خپل ژوند دې کوه هغه دی قانون اجازه ورکړه 15 کاله په زندان کې اوسېدل خو لږ وخت نه دی
هو دلاور خان بم بلا او رس په جګه شامل ګرځي نسیم د امبې پلار او زوی د لاسه وژل شو
دلاور خان خو لا د خپلو کړو جزا ویني بندي دی او ګل محمده ته لږ ژر ژر راځه چې دکان مې تړلی پاتې دی اسې هم د یوه غران سودا نشته
ښه نو پیسې دې بد وهه ورګټ شه سیند ته
او دا د سینو اوبه څومره سړې دي ګل محمده ته ولاکه به ځان داسې تروشو پریش نیسې
ملنګه یاره دا مسافر چې مې لیدلی بیخي مې سر په درد شوی
ګرم خو نه یې بس اوس به دې د سر درد خامخا جوړ شي
خاید مشاڑا کنا اس گلالے پہ ترا ویکھی گی بیا باپ جڑا پائلو کی
سب کم تو گلالے لے خاطر ہزام غلائی نسم نشاڑم بلوشی من خو یو غم ندے نسیم خو می اوات تو خور زم نو سکد ماما زوی میں مو
وات می گلالے والے جنازی او پاتی تا ور نو وستا
بلوشی تو کلالی خوله نسیم سره لاواده نو شوی څنګه یې کور ته ور وستې وه
خو غریبي به یو ځل د خپل نامزاد مړی لیدلی و یا خو به یې نن خو هغې دا دعا ته ورغلې وه
د همدې لپاره خو ډېره ژاړي پلوشي خو مور او پلار یې نه ور پرېږدي او بل مونږ داسې رواج نه لرو
مورې مورې
آ ګلالی څه وایې
خوږ مې ترورې دا ولې داسې وشو راباندې بس دی مه ژاړه نو ځه لږ اوبه مخ ته واچوه نه اوس نه خوږ مې ترورې بلوشې زه خو تباه شوم زه خو تباه شوم څنګه وکړمه بس دے گلالے اس پہ دے شڑا نہ سکی گی کب بخو او کب نہ خوق اور کڑی خوی ہوا نو دی سالم ولی رسی برات دوش پیدا مڑی لی دو داو دو آتے ہم چپری نو خودم
خواه ده گلالی مور دی راغلا
وی لوری مور ده در ده عمری تا تر بس جانا
موری
گلالی لوری تا خمه ده کنڈی نو پخولا نرازی
شفیقی وا شفیقی وی دا ولې غږ نه کوې
وی دا خو بیده ده
زرمینې څه دې ویل
هو پاڅه شفیقی راځه زموږ کوټې ته یوازې په کوټه کې ننوتې یې
زرمینې مه خفه کېږه همدلته ښه یم
تا خو دا ټول اختر په همدې کوټه کې په خوب تیر
که ای زرمینې یوری خوب چیرته دی هسې سست و بې حاله یمه
خود به بې حاله اوسې شفیقې څه کله ډوډۍ خورې ته دا د اختر شپې ورځې ګوره او ستا اندېښنو ته ګوره خیر دی دومره غم مه کوه ګناه لري
زرمینې دا اختر ما باندې اختر نه و غم و اسلام زوی مې په یوې خوا و پلار یې په بلې خوا دی دواړه د تورو خونو بندیان دي
خدای دې رحم وکړي شفیقې ستا په ژړا او اندېښنو هېڅ هم نه بدلېږي ناروغه به شې
څنګه اندېښنه ونه کړم زوی مې د خلکو زور زوی وواژه قاتل شو لویه بدي او دښمني یې راته پرېښوده
شفیقې خورې خدای مو د له دښمنۍ او بدۍ وساتي اسلام خو نه واژه دا خو یوازې یوه پېښه وه هغه هلک له چړو سره پسې ورغلی و
اوس خو وساتل شو وروسته به یې څنګه ساتو
و خوری جار دشم هماغه سرانوالان و چی نیولی هغوی ویل چې سخت جزا نوینی ځکه چې همدی قتل نه و اسلام له ځانه دفاع وکړه
په دې خبرو مې زړه نه ښه کېږي غواړم زوی مې ووینم ما دې زندان ته ورولي ما دې په یوې کوټه کې ورسره بندې کړي
بله د ازادي راډیو درنو اوریدونکو تر نهه بجو په دې خپرونه کې زما یوسف زدران سلامونه ومنئ تیر جمعه چې اختر و مونږ د ځانګړو خپرونو له امله ونه شو کولی چې دا خپرونه ولرو، خو نن بیا له یوې نوې موضوع سره بحث ته ادامه ورکوو. د راډیو ډرامې په دې برخه کې د قتل په اړه خبرې تبادله کېدې. تاسې د قتل د جزاګانو په اړه څومره پوهیږئ؟ په دې اړه له تاسو سره خبرې کوو او له قدرمن دیني عالم محمد حسن اقیار سره چې په لار دی که چیرې راورسېدو ورسره به بحث ولرو. خوږ اوریدونکو، که تاسو د موضوع په اړه کومه پوښتنه لرئ او یا غواړئ بحث راسره ګډون وکړئ نو 0999203545 او یوې بلې شمېرې 0902255 شمېرې ته زنګ وهلی شئ چې زموږ سره مو وصلوي. نو ستاسو په طرف زو زموږ میلمه په لار دی، تاسو سره خبرې کوو. بلې بلې، یو اوریدونکی په لاین کې دی اما خبرې نه کوي. وعلیکم سلام، مهرباني، تاسو اړیکه زمونږ سره وصل دی، زمونږ میلمه هم په لار دی، اما تاسو ډرامه اورئ، په دې اړه ستاسو نظر اورو. د قتل په موضوعګانو په وژنو خبرې کوو. مهرباني، کوم ځای نه د اړیکه نیولې؟
د فراه ولایت د بلابلک ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې. د نوم یې عرفان دی.
عرفان خان، ډېر مهرباني، مهرباني.
د قتل پر برابر باندې زما نظر دغه دی چې بایي چې یو انسان چې قرآن د نظره د شریعت د نظره باید چې هغه سړی پر مړ شي که قصتن وي او که خطاان وي، باید چې هغه ته هغه فدیه ورکول شي او بل به دادی فدیه ورکوي دوې میاشتې پرله پسې روژه نیسي. نو دغه باید چې عملي شي، نه که قانون ته بیا وګوري قانون بیا ډېره وساکي. ما نظر دغه دی چې د قتل په موضوع کې باید چې خاص د شریعت څخه کار واخلي.
او عرفان خان، د افغانستان اساسي قانون کې هم دا موارد ذکر شوي دي، اعدام او قصاص اعدام کیږي. تاسو په نظر باندې په دې اړه باید دا موضوعات څومره جدي ونیول شي؟ تاسو د فراه ولایت نه اړیکه نیولې ده، هلته ناموسي قتلونه وژنې دا شیان څومره دي؟ او که چیرې محکمو ته مراجعه کوي، آیا په درست ډول هغه بیا ورته رسیدګي کیږي که نه؟
ورور، زموږ په فراه ولایت کې خو کوم چې تا وویل چې معنا اساسي قانونه هم دغسې موضوع نیولي دي چې باید چې هغه څوک چې قصدي قتل کړي هغه اعدام شي، هغه چې کوم خطا ځینی شوي باید چې هغه دیت ورکول شي. خو زموږ په ولایت کې تر اوسه پورې زموږ په ولایت کې داسې قاتل اعدام شوی او داسې هم نه دي شوي چې د یو خطا والا څخه دیت اخیستل شوی وي. خو دا خبره ده چې دلته اکثره قتل کړي، معنا زه یې قتل کړي پلار یې په جرم ورسره بندي دی، وایي څه چې دا ستا زوی ولیدی کوله یا داسې شوي چې معنا د پیسو په زور شهادان ناسي شهادان اوله قرار دوی په زندان کې زوی و پلار حتی چې نور ورنه لر کړي قتل به مې وڅېړي کړي. دغه موضوعګانې زموږ په ولایت کې ډېرې دي.
بلې، عرفان، ستاسو په نظر یعنې که چیرې قتل یو بل چا کړی یا ګناه بل چا کړی، ممکن هغې جزا بل چا ته هم ورسېږي؟ یعنې داسې پېښې هم ډېرې دي، همداسې ده که نه؟
هو، دا خو چې دی که چیرې داسې چې قتل یو سړی کوي او بیا جزا بل سړی ویني، دا به په قانون کې هم داسې نه وي، حتی شریعت خو یې بېخي نه نیسي.
ستاسو نظر مونږ شریک کړو په خپرونه کې او خیر ستاسو خصوصیات ورکړو. چون د خپرونه کې ستاسو نظریات اورو او تر څو زموږ میلمه هم بحث ته لنه دی راغلی، په لار کې څه ورته مشکلات من پیدا شوی، اما په لار دی. ستاسو په طرف زو ستاسو نظر اخلو. یو بل اوریدونکی هم په لاین کې دی. تاسو د کوم ځای نه اړیکه نیولې ورور او نوم مو څه دی؟ او احمد زای صاحب، ډېر په خیر راغلی، ستړي مشي، خیر اوسې چې موږ سره بحث کې. احمد زای صاحب، اتمن تاسو هغه ارقام هم لرئ، هغه انګیزه هم لرئ چې په افغانستان کې دا قتلونه چې ډېر شوي دي په تېره بیا په لویو ښارونو کې، دا انګیزه په د څه شي څخه دومره زیاته شوې ده؟ اصلا دا انګیزه څه ده چې یا ورته رسیدګي نه کېږي که نه؟ ولې قتلونه ډېر شوي دي؟
سلام اوریدونکو ته خپل سلامونه لیکم. وعلیکم. البته د فکت نشته چې په هغه ټولنه کې چې د قانون دولتي واکمني ضعیفه وي، هلته د هغه مفسدو انسانانو لپاره چې دوی په جرایمو لاس پورې کېږي، د شخصي ګټو د غیر مشروع ګټو د رامنځته کولو لپاره د افغانستان د ټولنې کې هغو ته زمینه خلاصه کېږي. د جګړو یو منفي پایله په افغانستان کې هم دا ده چې متاسفانه د قانون واکمني ضعیفه کړې ده. په افغانستان کې اوس قانون واکمني دولتي واکمني ضعیفه ده، دولتي واکمني نشته. په خپله دننه هغه ځایونه کې چې دولتي واکمني شته، هلته دا کسان دي چې دوی غیر قانوني توګه وسلې ځان سره لري. د دولت د اصولو او د قانون په خلاف ټول په دوه سره په استفاده سره د استفاده کې مخکاتي بخوګونه کې زوروا کې د ادبي او قضایي په ادارو په چارو کې دغه عوامل.
بله بله احمد صاحب یو پوښتنه لرم زما غوري. بله بله د احمد صاحب سره زمونږ اړیکه شلېدلې ده. احمد نور اوریدونکو په طرف سو یو بل اوریدونکو هم اخلو. احمد صاحب غوښتل په همدې اړه باندې خبرې وکړي چې ولې د قتلونه ډیر شوي دي، انګیزه یې څه ده په ټولنه کې؟ مهرباني یو ستاسو زمونږ سره وصل یې، تاسو خپل ځان معرفي کړئ، کوم ځای نه مړی کې نیولې؟
یوسف خان زه درنه صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو را مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم که چیرې راشي.
مهرباني ان شاء الله په لار دی اتمن زموږ سره د خبرونې په ورستۍ شیبو کې راځي. تاسو نوم مهرباني؟
زه درنه صاحب کاري صاحب پښتون یم، تاسو د ایم یم کاري د ازادي راډیو
او بالکل پښتون صاحب همیشه د اړیکه نیولې خیر اوسې. تاسو نظرونه همیشه موږ په خپرونه کوم شامل کړئ.
اصلا که پر داوینو یادو یا پر وینو باندې وژغېږو پر قتل باندې، خو دا وینه داسې یو شی ده د انسان وینه چې ده ډېر ارزښت لري، او د انسان وینه چې تویږي کتابونه را وړي. زه خپل یو دیني عالم یم، هرڅه د خدای د انسان د وینو په تویدو سره. خو اوس چونچې افغانستان په یو جنګي حالت کې قرار لري او دا رواجي قتلونه هم کېږي پر بعضې مسایلو باندې، کوکې هم دا بعضې قتلونه چې کېږي هغه داسې دي چې قتل یې زوی کړی اما جزا یې پلار وړي، یا قتل پلار کړی جزا زوی وړي یا ورور وړي. او حال مشان کې خدای تعالی فرمایي چې ولا تزیرو وازره وزره اخرى، خدای تعالی ګناه د یو شخص پر بل شخص باندې نه باروي. نو که په دغه باره کې یې زموږ د حاکم فکر وکړي، یا زموږ شرعي محاکم فکر وکړي، دغه بعضې موارد شته. او یوه خبره دا ده چې یو حق الله دی، یو حق الله دی په قتل کې. قل ارض ابراهیم ورکې د قتل څخه کتابونه را وړي، مفسرین را وړي، دغه حق الله چې پدی قاتل خدای تعالی ونه بخشي، دی به څلوېښت زره کاله په مابس کې تېروي، د اخرت په مابس کې. او بله خبره دا ده، که چېرې ستاسو مېلمه راغی یو پوښتنه ما پوښتنه ځینې وکړي که تاسو جواب ووایي، تاسو خو نه شئ جواب ویلی، خدای دې جواب کړي. فرضاً نسیم غوښتل، بلې هو نسیم غوښتل چې اسلم مړ کړي، بل شان ته واغوښتل اسلم نسیم مړ کړي، و دغه ته په قانون کې کومه جزا ده؟
او هدف یو شی و بل یعنی بالاخره بلعکس بل څوک مړ شو همداسې؟
بلې هو بالعکس خبره شوه. نو و دغه ته په قانون کې کومه جزا شته؟ اسلم ته څومره جزا تعینېږي؟ او دا قتل همدې بله کېږي که صحابي بله کېږي؟
قاري صاحب پښتون تاسو هم دیني مطالعه لرئ، یو پوښتنه بله څخه کوم، که څوک د خپل حق څخه د دفاع په خاطر په دې لار کې قاتل واقع شي، بیا هم همدا کوم جزا چې ټاکل شوې هماغه جزا به ویني که نه هغه د حق څخه دفاع کړې ده، په دې اړه معلومات لرئ؟
نه، هغه بیا دې ته بیا عمدي قتل نه ویل کېږي. سړی چې خپله ځان دفاع کوي هغه بیا دې ته عمدي قتل نه ویل کېږي، دې ته بیا جاز ده.
نو مقصد مې دا دی چې قتل په ټولو صورتونو کې یو ډول جزا ویني که نه کم او زیاته، که چېرې مقابل جانبي ونه
قتل؟ نه زدران صاحب، قتل په ټولو صورتونو کې یو رقم جزا نه ویني، چې عمدي قتل راځي په دې کې، ساوي قتل راځي په دې کې، د نشیار قتل راځي. دا قتلونه رقم رقم دي، او په قانون کې جزا هم رقم رقم ده، په شریعت کې هم جزا رقم ده.
او پښتون صاحب ستاسو پوښتنه به انشاءالله میلمه ته هم وړاندې کوو، که چېرې را ورسېدو که نه په دریخ پروانه کې حتما زموږ سره دی، بیا به ورڅخه پوښتنه کوو. مهرباني حتما خیر اوسې. د بل اوریدونکو په طرف ځو. مهرباني تاسو د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ او کوشش کوو چې د احمد زی سره هم اړیکه ونیسو تر څو هغه موږ ته د انګیزه د قتل بیان کړي. تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې، نوم مو وایي.
احمد
هغه احمد ولسوالۍ، د احمد هغه ولسوالۍ نه کنه نوم د احمد هغه دی؟
یا نن احمد اغا د سنجر ولسوالۍ.
او ډیر بخیر راغلی احمد اغا. مهرباني خیر اوسې، په دې امید چې تېر وختونه دې بخیر تېر کړی وي. تېره جمعه مونږ اختر درلودو، دا بحث مو نه درلودو، اما نن بیا بحث ته راځو، حقوقي موضوعاتو باندې خبرې کوو. زمونږ خپرونه اورې، مهرباني خپل نظر مو راته ووایې. پوښتنه خو م نه شو اخیستی ځکه مېلمه نشته.
د اختر مبارکي و، د روژې د قبلیت وړاندیز کوم، هیله لرم چې ستا اختر مو تېر کړی. ما دا پوښتنه وه چې د غرې د بادرانې په هکله باندې.
مهرباني بله بله د احمد هغه اړیکه وشلېده، د یو لنډې وقفې په طرف سو، وروسته بیا تاسو په طرف راځو. مهرباني
یو کلی
زر غاگونه
جگڑا
دا ڈبڑی دا
مکاوی جان
مینا
کستا هم سر خواخوی نو
چی سر میں بلاشی زل خپل مینا نا نتیرے گا
دود او قانون خوپ خالکو پسی با نزو سچے راتا قانون او اسلام وی حقا بکو
دا هر چا او نور دیر چا پا یو کلی زر غاگونه در آما که زموږ د غږ ثبتوونکي ماشین شمیره ده 00 1 8 0 1 8 0 1 8 او که غواړئ خبرې راسره وکړئ نو د جمعې په ورځ د سهار په 8:30 بجې په ځانګړي ژوندي بحث کې ټلیفون راته وکړئ.
یو کلی زر غږونه.
او مهرباني تاسو کولی شئ همیش موږ ته په 0      1 8 0 1 8 0 1 8 شمیرې خپل غږیز پیغامونه پرېږدئ او په ژوندي بحث کې هره جمعه راسره ګډون وکړئ. یوه بل اړیکه زموږ سره ده، مولوي صاحب اړیکه نیولې. مهرباني مولوي صاحب، کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟ په خیر راغلې بحث ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مهرباني
تاسو صحت خیر؟ مهرباني مزنګ نه اړیکه نیولې. مولوي صاحب راغی، ما تاسو سوال مطرح کړ چې ولې دا ډېر قتلونه سبب یې څه دی؟ که ستاسو اجازه چې د دې زه
او تاسو نظر په خبرونه کې شامله او بل د ټولو خلکو سره اندېښنه ده چې قتلونه کې ډېریږي، یو انګیزه به لري. مهرباني ستاسو نظر په دې اړه باندې څه دی؟
اول انګیزه خدا را چې اکثره خلق د الله د احکامو نه خبر نه دي. که یو سړی د دې آیت د او د تفسیر نه خبر شي چې الله جل شانه فرمایي ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله ولعنه واعد له عذابا عظيما. اشباره دا چې الله جل شانه فرمایي څوک چې یو مؤمن قذان په قتل رسي فجزاؤه جهنم د دې سزا جهنم دی خالدا فيها دا به همیشه په یعنی زیات مدبی وغضب الله علیه ته الله غضب او قهر به په ده باندې ولعنه او لعنت به په ده باندې وعد له عذابا عظیما او الله جل شانه ډیر غټ عذاب دی لپاره تیار کړی دی په جهنم کې. نو مسلمانی او په الله او په قرآن ایمان لري، عقیده لري، باور لري، د دې آیت د ترجمې نه خبري هغه هیڅکله قتل عمد ونه کړي.
بېشکه چې ډېره لویه جزا ده. مهرباني
دویم دا چې که چېرته قانون تطبیق شي، قانون په دې معنی که چېرته پولیس مطابق د قانون اجراءات وکړي، کوم دلایل شواهد او مدارک چې په موضوع د قتل کې د قاتل نه پاتې دي هغه جمع کړي، څارندوال صحیح اجراءات وکړي، کوم شی چې د قاتل نه په ثبوت رسي اقامه د دعوا کوي هغه پټ نه کړي، هغه صحیح دوسیه کړي او محکمې ته اراعه کړي، همدارنګه قاضي او قضات محترم هغوی مطابق د قانون اجراءات
وکړي، یعنې فساد نه وي،
او هغه ورته کومه جزا چې ټاکله شوې هغه ورته په هغې باندې حکم وکړي او قاتل محکوم کړي، ان شاء الله دا قتلونه به دومره واقع نه شي. خو په اول کې قانون پولیس بعضې موږ پاک پولیس هم لرو، اما بدبختانه چې موږ داسې رشوت خوره پولیس هم لرو کوم آثار او شواهد و مدارک چې قاتل نه پاتې چې دلالت په الزامیت د هغې کوي، اول هغه پټوي، هغه دلایل پټوي. چېرته زموږ پولیس شي دغه دلایل جمع کړي، په دویم قدم کې څارندوال څارندوالان هم لرو، اما متاسفانه چې بعضې څارندوالان داري چې د ورثو د قاتل د طرف نه هغوی ته
مولیسی به تاسو څخه یوه پوښتنه کوم، په کار چې ما له میلمه څخه کړی وم، میلمه نشته، په کوم صورت کې قتل ته حتما د قصاص یا اعدام سزا اورول کیږي او په کوم صورتونو کې دا کېدای شي چې معاف شي؟ که دا صورتونه لږ واقع وڅېړي بس وخت کم دی. مهرباني
دغه اعدام سزا چې ورته اورول کیږي دا په هغه وخت کې چې کله قتل دنی حالت کې واقع شي، یعنی قاتل په دغه حالت سره جرم مرتکب د جرم شي، د جرم د قتل شي چې هغه دنی حالت وي، مثلا مجنع علیه مسلکي یا په داسې د زور د مجنع علیه نه استفاده وکړي. حالت مشدده په قانون درې سوه پنځه نوي ماده کې ذکر شوي دي چې په هغه درېو حالات هلته ذکر شوي دي چې په دې کې کاملا همدارنګه قصاص د پاره خپله شرایط دي چې کله شرایط د قصاص په قتل کې موجود وي شپک شرایط دی چه آقا ولی ده و نور شرایط هم و سره دی بیا آقا وقتی کساس کی
آقا باید موجود بیا
شرایط ده کساس یه پکی کمی بیا تعذیری جزا ده تعذیری جزا که اعدام هم شامل ده او دغه نه لاندې جزاګانې د اعدام نه حبس دوام او حبس طویل دا په هغه حالاتو کې دی په حالت د ارتکاب د جرم د مجرم او د احوال د مجنع علیه نظر نیولی کې بیا قاضي حکم کوي
او که مقابل جانب قاتل بخي بیا دا بخنه واقع کیږي که چیرې مقابل جانب قاتل بخي هغې ته بخنه کوي او قتل قصدن قتل نه وي په خطا سره وي په دې صورت کې بیا هغه بخل کیږي
ورثه او د مقتول د طرف نه قاتل ته معافي وشي البته حق العبد ورته معافيږي چې دی هغه معافيږي اما حقوق الله کې معافیت پکې نشته هغه مطابق د تخفیف په جزا کې راځي خدمت او تخفیف په جزا کې راځي
او مولوي صاحب ډېره زیاته مننه ستاسو سره موږ بحث وکړو مهرباني خیر ستاسو هم تفصیل وړاندې کړو ستاسو نظریات په خپرونه کې هم شریک کړو خیر اوسې نو ټول اوریدونکو څخه مننه دا خپرونه نن تاسو ته تاسو په واک کې وه تاسو زموږ سره وچلوله تاسو پوښتنې وې ستاسو نظرونه وو او زما پوښتنې ویله تاسو سره ډېره زیاته مننه چې تاسو زموږ سره وئ او زموږ خپرونه هم بالاخره پای ته ورسوله نو اوریدونکو زموږ د دې خپرونې وخت دلته پای ته رسیږي د ډرامې 109 برخه د دوشنبه ورځې د 2:30 بجو څخه وروسته د ازادۍ راډیو له لارې واورئ او بیا مو کولی شئ نظرونه راته په 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته